تیره پنځشنبه د شکرې ناروغۍ او د دې ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا ازادي راډیو د دې اونۍ په روغتیا خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د شکرې ناروغۍ په اړه خبرې کوو. زموږ د نن ورځې د خبرونې میلمه ډاکټر صاحب اکرم ملک زید دی. ډاکټر صاحب، له نوم سره حتمن آشنا یاست. نوموړی په جرمني کې اوسیږي او د نورو صحي فعالیتونو ترڅنګ خپل شخصي کتنځای هم لري. دوستانو، تاسو کولی شئ چې په دغه شمیرو له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ او له ډاکټر صاحب ملک زید څخه د شکرې ناروغۍ په اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. په کابل کې زموږ شمیرې دي 0999 203 1540، بل شمیره ده 0992 205 55. دغه راست تاسو کولی شئ چې په فیسبوک هم لکه څنګه چې زه اوس وینم ځینې دوستان خپلې پوښتنې مطرح کړي دي او د ټلیفون لارې هم له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړي. له دې مخکې چې له ډاکټر صاحب څخه د ناروغۍ په اړه زیات وورو، د شکرې د نړیوال فدراسیون لخوا یو وروستی رپورټ چې پنځمه پورس خپور شوی دی، هغه وایي چې په نړۍ کې په هر شپږمه ثانیه کې یو کس له دغه ناروغۍ څخه مړ کیږي. دا چې د دې ناروغۍ علتونه څه دي او نور علائم څه دي، مخنیوي څنګه کیږي، په همدې خبرونه کې په دې اړه مفصل خبرې کوو له ډاکټر صاحب څخه. به هم پوښتنې کوو. خو په سر کې ډاکټر صاحب ملکزه، خبرونه ته په خیر راغلی. که په سر کې دغه اوریدونکو چې اوس موږ تاسو اوري او خپل پوښتنې مطرح کړي د شکرې ناروغۍ په اړه، دسې یو کتنه ورته وړاندې کړی صاحب.
رضوان صاحب، السلام علیکم تاسو او قدر من اوریدونکو ته. دا به دویم چې خپل د شکرې ناروغي اوسنۍ نه ده، ډېره پخوانۍ ده. دا چې نن موږ د نړۍ د انټرنیټ کې وګورو چې د ډیابیټس ورځ چې منځل کیږي، په هر ثانیه کې په نړۍ کې یو کس په شکرې اخته کیږي. دا که زه زه پرتله کوم هغه ځینې کورونو کې چې برېښنا یا برق سوزول کیږي، هغوی میټر لري. نو کله چې یو کوټه کې برق چلانی، سړی میټر ته چې لاړ شي، ګوري چې میټر همداسې تابیږي او تابیږي او تابیږي زیاتیږي. بده مرغه د شکرې کچه هم چې ده، ته وایه چې میټر د همداسې زیاتیږي، اوسه کې هره ثانیه کې یو کس تاسو مخکې یاده کړه چې په شکرې ناروغۍ باندې اخته کیږي. نو په دې وجه باندې ډاکتران نن د شکرې ناروغۍ د سونامي یا د بهندري یا د سمندري زلزلې په نامه یادوي چې یو ناڅاپه بشریت باندې راځي او حتی څو وایي سړی خلاصون ترې نشته.
بله ډاکټر صاحب، ځینې اکثر ملګرو چې کمی پښتنې مطرح کړې دي، د دوی پښتنې هم در سره شریکو. د شکرې ناروغي کوم نوې یا د سیویلایزیشن ناروغي ده؟ او که په ډیرو پخوانیو پیړیو کې هم موجوده و، په دې اړه کلک اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
مرا صاحب، دواړه خبرې صحیح دي. یو دا ده چې د سیویلایزیشن ناروغي خوده په دې چې اوس چې ده انسانان په پخو ډېر لږ ګرځي. په اروپا کې خود څه کوي چې درې قدمه لار خلک په موټرو کې ګرځي، په کوټه کې چې ناست دي حتی ټلویزیون ټیټولو جګولو پروګرام بدلو ته نه پورته کیږي، هغه ریموټ ده. حتی راډیوګانو ته هم حتی ریموټونه پیدا شي، یعنی حرکت کم ده. نور خود څه کوي چې هغه کنفرانسونه سیمینارو ته چې زه کله ځمه، ویل کیږي چې په افریقا کې حتی افغانستان کې په کوچیانو کې حتی د شکرې ناروغي زیاتیږي، ځکه کوچیان هم هغه پخوا غوندې نه ګرځي. کله کله کوچان دې په جزر یو خار نه بل خار ته ورسیږي، حتی خپل رمی په لاریګانو کې بیایي. نو دا چې دا په یو حساب په رښتیا د سیویلایزیشن یا د مدني ټولنې ناروغ ده. له بلې خوا نه که سړی بیا د طب تاریخ ولولي، هغه کې سړی ګوري چې تقریبا د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه 15 پیړۍ مخکې، یعنې دا چې 3500 کاله مخکې، حتی مصري ډاکترانو او یوناني ډاکترانو د دیابیتس د ناروغۍ نښې لیکلي دي. خو هغه وخت کې هغوی نه پوهېدل چې دا به شکرې ناروغي ځان ته به ناروغي وي، یوازې نښې لیکلي دي. بل دا دی چې د 600 کاله مخکې د عیسی علیه السلام نه یو ډېر مشهور هندي ډاکټر و چې د هغه نوم سشراتا و. نو هغه حتی د ګنګا په سیند په غاړه باندې کار کاوه. هغه خپل آثار په سنسکریت ژبه باندې لیکلي او اوس په ماغه د ګنګا په سیند په غاړه باندې د هند په شمال کې یو پوهنتون هم شته د هغه په نامه باندې. نو هغه خپل آثارو کې د دیابیتس په برخه کې، د شکر ناروغۍ په برخه کې څه لیکلي دي چې یو رقم ناروغي ده چې هم پیر کسان چاغ کسان نیسی او بیا لیکلی چې په عین وخت کې عین نښې په ډنګرو کسانو کې هم شته. بیا ډېر وخت وروسته یو بل هندی ډاکټر و چې هغه د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه شپږ کاله وروسته پیدا شوی و، هغه د چاراکه په نامه باندې هغه خپل اثر کې لیکلی دي چې هغه ځینې کسان دي چې هغوی چې تشې متیازې کوي سړی فکر کوي چې دا شاد دی د بدن نه وزي، هغه سې کې چې دغه کسان تشې متیازې کوي نو هغې ته بیا ماشی راځي، هغې ته غومبسي راځي، هغې ته بیا مچیګانې راځي. علت دا دی چې هغه متیازې خوږې وي، نو خوږې ته بیا نو موږ ته پته ده چې غومبسي او مچیګانې ډېر وځي. نو په دې وجه باندې بیا نو دغه ناروغۍ ته د تشو د خوږو متیازو د ناروغۍ لقب ورکړل شو، یعنی دیابیتس میلیتوس اصل چې وایي یعنی خوږې متیازې معنی لري. او ډېر پخوا چې به و ډاکتران هغه وختو کې وسایل نه د شکرې د ناروغۍ د معلومولو دپاره، نو دغه غریبو ډاکترانو به د رنځورانو تشې متیازې په ژبه څکلې، کتلې چې خوږې دي او که نه دي. نو که خوږې دي بیا ویل چې ته د هغه د شاتو یا د خوږې تشې متیازو ناروغي لري. دا چې دا په رښتیا یو خوانه د سیویلیزیشن ناروغي ده او پخوا هم موجوده وه.
بله ډاکټر صاحب، دغه د شکرې ناروغۍ د نړیوال فدراسیون لخوا د پنځمې پر شکم ارقام خپاره شوي، دوی وایي چې دا مهال په نړۍ کې څه د پاسه 302 میلیونه کسان د شکرې په ناروغۍ اخته دي، او دوی وایي چې د 13 کلونو په مقایسه اوس 2% دا ناروغي زیاته شوې ده. تاسو خو مخکې ویل چې اوس په غژوند کې د انسانانو نه حرکت، د ورزش نشواله، او دغه راس د خوراک په سیستم کې نیمګړتیاوي شاید دغه وي. په کومو سیمو کې د نړۍ دا ناروغي زیاته شوې ده او یا زیاته خپرېږي؟
مراسب که وایي چې دغه ناروغي که سړی اوس د افغانستان ارقامو سره مقایسه کړي، له بده مرغه افغانستان کې نشته کوم ارقام چې سړی پرتله کړي، خو هغه سیمو کې چې حرکت لږ دی، هغه سیمو کې چې ډوډۍ ډېره ده، غذا ډېره ده، نو واضح ده چې هغه اروپا ده، امریکا ده، او حتی د هندوستان برخه کې هم یو اندازه کله کله داسې خبرې کېږي. نو دغه ځایو کې معلوم ده یو خو ارقام موجود دي، بل دلته معلومدار ده چې خلک حرکت د خلکو ډېر لږ دی او غذا بالکل ډېره ده. له بلې خوا چې وګورئ په دغسې هېوادو کې تاسو چې به وګورئ کوم شی به وي چې دوی پکې خوږه ونه چي، دې دپاره چې د فرضاً یو کمپنۍ ده جوار خرڅوي د قطعی گانو که دیتا پاچی تو دیجا خخ اکسیه چو گوری پا قطعی که بیایی پوٹای خواگا بورایی پا که چو گولی، یا دا چه نور که پانیر چو گوری پا پانیرونو که چو گوری حقی که تا خواگا موجود ده. نوز نو دا دیابیتس یا دا شکر ناروغی برخا که با روز تا اگدی خبری و کو خبر داده چه هر شی که چه خواگایی اقا دا شکر ناروغی زیادهی پرتکی ده، انسان دا بدن شکر پرتکی. نو فکر رو که چه پانیر که چه خواگایی نو نه واضح ده څه شی به سړی وخوري نو چې د سړي خوږه یا شکره پورته نه شي. نو په دې وجه باندې اروپایي هېوادو کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
بله دوستانو، لکه څرنګه مو چې له ډاکټر صاحب څخه واورېدل هغه لومړني معلومات یا اساسي او مهم معلومات د شکرې ناروغۍ پړه، یو ځل بیا تاسو خپل تلیفوني شمیرې اعلانو چې په دغه شمیرو تاسو کولی شئ له ازادي راډیو سره اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب څخه د دې ناروغۍ او که خپله په دې ناروغۍ اخته استئ معلومات واخلئ. زموږ په کابل کشمیري دی 0999203500 او بل شمیره ده 0972 او 0500. ډاکټر صاحب، یو ورور په فیسبوک کې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې یو پوښتنه کړې، دی وایي چې دی د شکرې دوهم ټایپ ناروغي لري، یوازې ورزش کوي او پرهیز کوي او دوا نه استعمالوي. دا توریالی دوران نومېږي. دا ورور دی وایي چې آیا دا د ده لپاره کافي ده او که نور څه هم باید وکړي؟
محترم ورور توریالی دوران، تاسو ډېر ښه کار کړی. ټیپ دوه ناروغي هغه ناروغي ده چې سړی ویلی شي چې د کنټرول لاندې راتلی شي، دا په دې معنا چې بنیادي لومړنی علاج درملنه ده، دي دا ده چې سړی باید حرکت وکړي، ډېر حرکت وکړي، او بل دا چې پرهیز وکړي. دا چې تاسو دواړه کوئ نو دا ډېر ښه کار دی، دې نه بل ښه کار سړی ویلی چې نشته. راغلو دا چې دا کفایت کوي بس ته تاسو او کنه ده د دې پوري ده چې تاسو شکر څومره ده نو نه پېم چې افغانستان کې د شکر معلوموله معلومه علي شته او کنه شته اروپا کې خو دومره ډیر شي چې تقریبا په هر کور کې یو کس د شکر معلوموله علي لري نو خو به تاوي چې تاسو خپل دا علا نشه اخسته په بایا باندې نو یو مالج ډاکټر ته لاشي هغه ته خپل د شکر معاینه وکړي هغه په دې ډول باندې یو ځل سړی په ناره باندې ډاکټر ته ځي هغه ګوري بل د هغې نه وروسته بیا سړی اصلا هغه د ډاکټر په کتن ځي کاته یو رقم شربت دی چې څکي او که هغه ته ضرورت نه وي تاسې کوی شي یو ورځ بیا بله ورځ باندې ښه پریمانه ډوډۍ وخوري خپله او د هغې نه یو ساعت وروسته لاړ شي وګوري چې یو ساعت وروسته څومره دی که چېرته داسې وي چې یو ساعت وروسته ستاسې د شکرې کچه په د میلیګرام په اندازه باندې 200 نه پورته وي نو دا بیا زیات دی نو ښه به دی بل دا دی چې هر درې میاشتې وروسته یو بله معاینه ده هغه کیدای شي چې افغانستان کې به وشي چې هغې ته وایي ایچ بي ای یو سي دا به تکرار کړم ایچ بي ای یو سي یعنې دا د هیموګلوبین یا د وینې معاینه ده اصلا چې دغه هر درې میاشتې وروسته سړی معلوموی شي نو داسې دی که چېرته ما هغه دقیقه کې چې تاسې ډوډۍ خوړلې وي ستاسې شکره وکتل شي نو دا خو ما هغه د دقیقې شکره ده سړی نه شي پوهېدی چې 15 ساعته مخکې ستاسې شکره څنګه وه او 15 ساعته وروسته به ستاسې شکره څنګه یا 2 ساعته وروسته به ستاسې شکره څنګه وي خو دا ایچ بي ای یو سي چې ده ستاسې د درې میاشتو شکر معلومه ای یعنی دا چې ته پیدا شې چې په دې تیره درې میاشتو کې څومره وه دا هغې کچه بیا دا دی سړی ویلی شي د څلورو نه تر شپږو پورې دا نورمال ده که بیا شپږو نه ستاسې ایچ بي ای یو سي زیات وو که مثال په توګه اووه یا اته یا نه نو دا بیا زیاته سړی ویلی شي چې حتی چې ایچ بي ای یو سي که اووم وي دا زیاته ده اوو نه باید ټیټ اوسي ښه باید دا ووایي چې د شپږو نه حتی ټیټ اوسي او شپږو سره هم سړی ډېر ښه ژوند کوی شي
بلې ډاکټر صاحب مننه له معلوماتو څخه یو اوریدونکو په لاین کې لرو بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي رادیو ده سلام علیکم مهرباني وکړئ صاحب
زه خپل تکلیف لرم تقریبا 12 کاله کېږي نور دا مشکلات چارو ترې مشکلات درلود اوس خو زه بیا یلدي 4 میاشت کېږي چې په کابل کښې په ښارینه چاته کلینیک په شکل د کانکور په نامه جوړ شوی دی هغه ته ورغلی شکر مې تقریبا تر وږي ناس باندې 130 یو 140 پر مهاله ناس دواسوه تقریبا داسې ده نو اوس پیدا کېږي چې زه عظیمه درسره نه لرم چې ایا دا هم د شکرې د مشکل څخه دی که بل مشکل دی چې زه د عظیمې شی ونه خورم نو بېخي په 2 شهرو زه نه وږی کېږم او وږی زړه نه غواړي
با اوروره فقط لائن کې اوسېږئ تر څو او کده دغه د راډیو غږ ملک ټیټ کړئ تر څو د ډاکټر صاحب مشوره او توصیه لږ په سمه توګه واورئ لائن کې اوسېږئ چې ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ته څه ځواب لري ډاکټر صاحب
زه د ګران اوروره ستاسو پوښتنه کوم دا ستا په پوښتنه په سوال باندې په درد باندې پوه نه شوم چې اوس څه درد لري چې ته فکر کوې دا د شکرې دی او که نه دی
شکر ما درته وویل چې 130 پر وژناي او پر ماډل ناس 200 تقریبا ده او نور مشکل ته له شکرې مې انشاءالله ورک شوی دی خو دا عظیمه نه لرم بالکل او اوبه مې زړه نه غواړي تر غږېږم نه دغه خبره
پوه نه شوم تګیا کېږي نه
وایي تګیا کېږم نه ډاکټر صاحب او هاضمه نه لري یعنې ډوډۍ شوی خورم هضمېږي نه
وروره عمر دې څومره دی
عمر مې تقریبا 2-5 کاله دی
ها بس په پښتنه باندې پوه شوم ټېلیفون کې د ځواب د راډیو د لارې واوره ګوره وروره اول دا دی چې ته وایې چې زه د تږې احساس نه لرم تږی کېږم نه دا څنګه انسان به وي چې تږی نه شي بل دا دی چې مخکې خو مونږ یاده کړه چې د شکرې ناروغۍ دپاره حرکت ډېر مهم دی ته چې حرکت کوې ستا بدن ته غواړي او که نه غواړې ستا بدن یو څه خوله کوي ستا بدن خپله د اوبه د بدن چې دي هغه د بدن نه وځي سړی باید د تندې احساس ولري یو شی دی کله چې سړی خپله اوبه ونه څکي د وخت په تېرېدو سره د تندې احساس د سړي ورکېږي دغه نښه په زړو انسانانو کې زخته زیاته ده که تاسې خپل خپلوانو کې فرضاً نیا نیکه څوک د چا ژوندي وګوري هغوی ته وایي چې بابا زه به اوبه درکړم، هغه نه څکي، زړه یې تنګېږي، سختې ورته. ته وایي چې زار ورکوي زوړ سړي ته چې اوبه ورکوي، ځکه زاړه انسانان چې دي د وخت په تېرېدو سره، د عمر په تېرېدو سره د تندې احساس د هغوی ورکېږي. نو بیا څومره چې لږې اوبه څکي د هغې احساس لا پسې ورکېږي. نو په دا یو ښه خبره ده چې ته نه تږی کېږي، وروره کېدای شي چې ته به خپله اوبه نه څکې، د تندې احساس به ستا ورک شوی وي. نو ښه به دی وروره. او بل دا چې د شکرې چې ته وویل ستا 130 ملي ګرامه ده، دا نو ښه ده، دا د شکرې تاثیر نه ده. راغلو د هاضمې دپاره، هاضمه د شکرې پورې کوم خاصه اړه نه لري. هاضمه بیا بل شی ده، آیا ستا د معدې تیزاب څنګه دي؟ ډېر دي، لږ دي؟ بل دا دی وروره، ته څه شی خورې، کله یې خورې؟ نو دا هم ډېر مهم رول لري. بل که چېرته یو ځل بیا ستا د معدې معایناتې وشي، یو ټیوب تا ته تیر شي، هغې بیا سړی پیدا شي چې آیا څه خبره ده، آیا ستا نس ناسته شته او که نه شته، او آیا نس کې د باد شته او که نه شته. نو که دغه شیني بیا یو ځل ته د نننیو یا داخلي ډاکټر متخصص ته لاړ شي، هغه ستا یو ځل ټیوب باندې ستا معده او حتی کولمې وګوري، بیا هغه درته ځواب درکوي.
بله ډاکټر صاحب، جمال الدین په نامه یو ورور په آزاد راډیو په فیسبوک یو پښتنه مطرح کړی دی، وی مونږ باډی بلډینګ کوو، یعنی دغه اندام خپل جوړی، خو د دې لپاره چې طاقت ولرو خواږه سیزونه زیات خورو، خواږه خوراکونه زیات خورو. آیا د پښتنه کوي چې مونږ په شکر اخته کېدلی شو؟
جمال دین ورور، هغه پورې چې ته باډی بلډینګ کوې داسې ښکاري چې ته سپورت کوې. سپورت د شکرې ناروغۍ لپاره ډېر ښه شی دی، سړی نه اخته کېږي پرې. خو یو شی دی چې د باډی بلډینګ چې دی، هغې ته وایي چې د قوت تمرین دی، یعنې ستا مټې غټېږي، خو د اوږدې مودې د طاقت هغه شی نه ده. د شکرې ناروغۍ لپاره دا دومره ګټه نه کوي. ستا مټې ډېرې قوي، ته ولاړ اوسې، په ولاړې باندې همداسې وزنونه پورته کړي، پورته کړي، پورته کړي، او ستا مټې ډېرې قوي شي او عضلات ډېرې قوي شي، دغسې کسان هر په شکرې اخته کېدای شي. د شکرې دپاره دا ده چې په قرار قراره شکره وسوځي، یعنې دا ته چې که فرن لس دقیقې ډېر درانه درانه وزنونه پورته کړي او وزات یې قوي شي، دا به دومره ګټور نه وي نسبت دې ته چې نیم ساعت یا یو ساعت په قراره باندې قدم وایي. دا چې ته وویل چې زه خواږه خورم، آیا ما ته د شکرې ناروغي پیدا کېدای شي او که نه شي، وروره دا دې پورې اړه لري چې ته څومره خواږه خورې، څومره یې هضمولی شي. بل دا ده چې د شکرې ناروغي هغه د ټیپونو برخې کې به وروسته وغږېږو چې دوه رقمه ده. یو د شکرې ناروغي ټیپ یو ده، ټیپ یو هغه ارسي ده، هغه نو په خوږې باندې نه پیدا کېږي سړي ته، هغه ارسي موضوع ده. او بله د ټیپ دوه ناروغي چې ده، هغه د خوراک او د چاغوالي له لارې پیدا کېږي. نو اوس نننیو څېړنو دا معلومه کړې ده، څوک چې خواږه شیان ډېر خوري، د هغه پانکراس، یعنی هغه ځای چې هلته انزولین جوړېږي، رښتیا هغه عیبي کېږي. نو تا ته لازمه ده سره د چې سپورت کوي، خواږو کې لږ څه د توازن نه کار واخلي، هغه نه د انصاف او د اعتدال نه کار، ډېر خواږه شیانه ونه خوري.
بله خدای وکړي چې دغه ورور ډاکټر صاحب ساسي سرګندونې او توصیه اوریدلې وي. یو بل ورور حاجی محمد فاروق له کویت څخه پوښتنه کړې ده ډاکټر صاحب له تاسو څخه، یو دا پوښتنه اخلو، یو به تلیفون اخلو، بیا به دواړه ته یو ځای تاسو ځواب وایي. دوی چې آیا د شکرې په ناروغۍ چې څوک اخته کیږي، دغه علائم یا نښې په د بدن په کوم خاصه برخه معلومیږي او که د نننه د انسان په بدن تاثیر کوي؟ یو دا ده. بله یو بختیار رور لکندهار څخه د ټلیفون په لیکه کده. بله مهرباني وکړه ورور، له ډاکټر صاحب سره خپل پښتنه مطرح کړئ.
مرا صاحب تاسو او سید ډاکټر صاحب السلام علیکم، به دې له چرو غوډ خوش خوشاله بس یو درې پښتنه لرم کی اجازه راکوي.
مهرباني.
لومړی پښتنه دې ځان دا ول دې ډاکټر صاحب محترم ته چې د سکری الورد شار تر شو پرې دې بل د سکری مرزي په کټه د پښتنه کې لیدل کیږي کیا دغه مرز او بل که دریم پښتون تراسو د دغه مرضی چې څه د سکرې په مرضی باندې اخته وي، آیا باید کوم خواړه وخوړ شي، کوم خوړو ته ضرورت لري، او مشخص او دوا او شربت څه کنه؟ ځکه افغانستان لرې پرتو سیمو کې خلک داسې خلک دي چې د هر وخت لاسرسی نه لري ډاکټر ته. چې ډاکټر صاحب دغه دریم پښتون جواب راکړي زه به ډېر خوشحاله شم.
ډېر زیاته مننه وروره. فقط تلیفون مو بند کړئ د راډیو لپاره بری، یا کېدای شي ډاکټر صاحب درڅخه کومه پوښتنه ولري. ډاکټر صاحب
بختار صاحب، تا وویل چې د شکرې لوړ فشار دی باندې پوه نه شم، لومړی پوښتنه څه شوه؟
ډاکټر صاحب لومړی پوښتنه دا و چې کله شکرې باندې څوک اخته وي، دغه د فشار لوړه اندازه کمه ده چې یعنی له خطر څخه خو پورته کیږي نه؟
نو
د مراد څه پونیشم شکر بیا لوړ فشار د خپل د شکر اندازې پښتنه کړی چې هغه لوړ اندازې کړی
لوړه کچه چې څومره
بله
وی شکر خاصه مده دی باندې پوښم نه ښه نو اول کومه پښتنه ته جواب کوم د اجي صاحب چې فیسبوک کې لیکلی و
بله اجي صاحب لیکلی دی چې په کوم اوزو د بدن باندې علایم ښکاری
محترم اجي صاحب محمد فاروق د شکر ناروغي دا یاره داسې غړی وي نه وي چې هغه زیانمن نه شي نو د شکر لومړنۍ نښې دا دي چې سړی تږی کېږي چې ډېر تږی شو سړی ډېر وخت ستړی کېږي تشې متیازې ډېرې کوي او داسې یې چې بالکل ته وایي چې خوب دې کړی ته وایي چې بیا ویده شم دا نښې دي او د نننۍ ناروغۍ خو دغه د نننۍ نښې خو سختې ډېرې د بدن چې هغې کې ووایو د قلب د زړه ناروغي پکې شته پښتورګي شته سترګې ته یو څوک چې څو کاله د هغه شکر لوړه وي د سترګو ډاکټر ته چې لاړ شي هغه ضرورت نشته چې ستا د شکرې اندازه وګوري چې لوړه ده او که نه سترګې ته چې ګوري وایي ته د شکرې ناروغي لرې د سترګو نه داته ښکاري ته خپله انسان پیدا شي زما دید کمزوری شوی دی یعنې دا چې د نننۍ ډېرې ناروغۍ دي چې د شکرې د لوړوالي په وجه باندې سړي ته پیدا کېږي او اوس بختیار صاحب ووایم بختیار صاحب د شکرې لوړه کچه هغې ته سرحد نشته یعنې دا چې نورمال چې ده ووایي چې د ملي ګرام په اندازه به یې ووایو یا په د ملي مول په اندازه باندې چې په سکندن یاو امریکا کې ترېنه استفاده کېږي د ملي ګرام په اندازه د 100 ملي ګرامو شاوخوا ته نورمال ده په ناره باندې او په ملي ګرام د ملي مول په کچه که ووایي که د 6 ملي مول په کچه باندې اندازه نورمال ده نو د ډوډۍ نه 1 ساعت وروسته ډوډۍ نه مطلب دا دی چې هغه سم په رښتیا ډوډۍ وي یا وریجې وي یا کچالن دغه شیینه چې وي نو 1 ساعت وروسته کېدای شي چې دا د 150 ملي ګرامو پورې پورته شي هغه نورماله ده خو 2 ساعته وروسته باید بېرته کته شي 2 ساعته وروسته یعنی بې د حرکت خیمه هغه 2 ساعته وروسته باید بېرته د 130 شاوخوا ته کته شي او حتی کله کله 160 یا 170 پورې پورته کېدای شي خو 2 ساعته وروسته باید بالکل یعنی 140 یا 145 شاوخوا ته ورسیږي نو که چېرته بیا داسې وي چې د شکره بیا کته نه شي پورته پاتې هغه مې د شکرې ناروغۍ نښه ده نو اوس به وایي چې څومره پورې شکره پورته کېدای شي هغه ماشینونه چې ډاکترانو سره په کتنځیو کې موجود دي پخوا به تر 400-500 ملي ګرامو پورې اندازه کوی شو اوس ښه شوي چې تر 600 ملي ګرامو پورې معلوموی شي که چېرته بیا ماشین های یو وښي یعنی اچ یو وښي دا معنا چې یعنې 600 نه پورته ده نور نو دا ماشین زور نه رسېږي نه شي پورته کوی معلومولی خو دغه بیا په خاصو لابراتوارو کې په روغتونو کې معلومیږي هغه اندازه چې ما لیدلې ده په روغتون کې ځینې رنځوران دي چې 1000 ملي ګرامو پورې موږ د هغوی شکره لیدلې ده یعنې تر دومره پورې شته دا چې ځینې کسان دي چې د هغوی شکره که د مثال په توګه ووایم 1500 وي یا 600 اندازه پورې د هغوی رنګ ډېر خراب وي وضعیې بده وي خو ځینې به رنځوران دي له بده مرغه تر 200 پورې هم چې وګورې شکرې پورته وي هغوی قدم وهي نو دا دی چې ځینې کس طاقت لري ځینې نه دي ځینې کسان دي چې په حساب د ډېر وخت راهیسې د شکرې لوړې شکرې سره عادت شوي دي نو هغوی دومره ډېر پرې نه پوهېږي نسبت د یو څوک چې یو ناڅاپه شکرې پورته شي دوم سوال ته یې ووایم چې د کوچنیانو برخه کې تاسې وویلې دا شکره چې ده محکمه تکړه دوه رقمه ده یو دا ده چې د بالغانو ناروغي ده د شکرو یو د کوچنیانو نو هغه بل البته دا یو ساده تعریف دی چې د کوچنیانو زیاتره حتی د 12-13 شاوخوا ته اکثره نه کله کله حتی 2 کلنۍ کې کله حتی هماغه نوي زیږېدلې حالت کې هم کله کله کېدای شي یو ماشوم ته پیدا شي چې هغې ته ټوپیا ووایي هغه چې دا یو ایسي ناروغي ده یو بل دا ده چې د ایسي دا صحیح خبره نه ده هغه دا ده چې ایسي به وي خو کوم شی چې مهمه ده هغه ته اوتو ایمون وایي یعنې دا چې دا لکه یو روماتیزم غوندې د بدن خپل دفاعي سیستم راځي په زید دی چې کله چې سړی یو میکروب واخلي یو ویروس واخلي ناروغه شي په ناروغۍ باندې حمله وکړي خپله د انسان بدن راځي خپل بدن خوري دا په دې معنی چې یو هیواد کې پولیس ته عسکر په ځای د دې چې د دښمنانو په مقابل کې جنګ وشي رئیس خپل ولس وخي کور په کور ننوځي او خلکو وژني دا د بدبخت هیواد به داسې وي. نو کله کله د انسانانو دننه بدن کې هم داسې کیږي، دفاعي سیستم یې په ځای دی چې د بدن دفاع وکړي راځي، او پانکراس باندې هغه ځي کې حمله کوي چې د شکرې په ضد باندې انزولین جوړېږي، یعنې د هغوی هغه مرغړی ووایم هغه غده چې انزولین جوړېږي هغه دومره تخریبیږي ړنګیږي چې دغه غریبانان ماشومان هېڅکله بیا انزولین نشي جوړولی، یا دومره کم وي چې هغه بیا نشي کولی چې دوی شکره کته شي. نو دا چې دا یو اوتو ایمون یا دا چې د انسان د دفاعي سیستم لیوانتوب دی داسې وایم هغې باندې پیدا کېږي. او ستاسې درېیمه پوښتنه وایي چې کوم خواړه دا خو اصل د بعض وروستۍ برخه به یو خو خیر اوس مخکې به یې وړاندې کړو. د شکرې دپاره هغه شیینه چې په انګلیسي ژبه کاربون هایدرایډ ورته وایي، یعنی هغه شیینه چې خپله شکر ونه جوړېږي هغه باید ونه خوړل شي. نو تاسې به وایئ چې کوم شیینه دي؟ روړه که زر درته وایم زړه به د خوراک نه تور شي. اول سپوره ډوډۍ داسې شکره پورته کوي چې حیران پاتې شي. بل درته وایم وروره جوارې هم شکره پورته کوي، کچالان شکره پورته کوي، وریجې خو داسې پورته کوي ته وایي چې بالکل په وینه کې د پچکاري د خوږې وکړه. دغه شیینه یعنې دي چې ډېر شکره پورته کوي. او خواږه شیینه خو څه کوي؟ څه کوي؟ لکه ګنی درته ووایم، میوه درته ووایم، او دا نور خواږه باب ګوړه، دا شیینه خو ډېر راخواږه پورته کوي. کوم شی چې نه پورته کوي هغه سابوباب دي، ملی ده، یو لږې اندازه په لږ اندازه باندې ګازرې، هغه شی چې نس ډکوي خو شکره مو نه پورته کېږي، لکه ډېره سلاته ده، پاڼې واړه لا شیینه دي، دغه یې نه پورته کوي. نو کېدای شي تاسې پوښتنه وکړئ موږ خو څاروي خو نه وي چې څومره پاڼې وخورو. نو دا بس به وروسته وکړو، دغه د لنډ غونې مې تاسې سوال ته ځواب وویل.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. دېنه مخکې چې خبرونو ته لاړ شو یو تلیفون بل اخلو، که وختو له خبرونو مخکې یا وروسته به ډاکټر صاحب تاسو ورته ځواب وایي. بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو
ډاکټر سلامونه وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ وروره که وخت لږ دی کله پوښتنه مزر مطرح کړئ.
ماشوم مخکې تاسې سره متماس نیولې دغه درې کلن ماشوم ده، وجود کښې دغه پلجي غوندې عصبي پلجي لري.
ډاکټر صاحب سره مخکې غږېدلی یاست، ډاکټر صاحب ستاسې پوښتنه حتما واورېدله. ډاکټر صاحب یو نیمه دقه لرو، دغه ورور وایي که څه هم چې موضوع یې خارج د سوال یې خارج د موضوع دی، وایي چې درې کلنه ماشومه ده او تاسو سره مخکې هم مطرح کړی ده چې څه ذهني فلجي دی، وایي که څه ناروغي لري.
پښتنې وکړمه د دې خپرونې وخت به پوره نه شي او زما پښتنې به خلاصې نه وي. روړه د اعصابو فلجي دا د یو خاص متخصص کار دی چې هغه د نورولوژي یا د اعصابو ډاکټر ته هغه لاړ شي، هغه ستا د ایجي د مغزو هغه د اولاد ستا د اولاد هغه معاینات وشي، د مغزو ګراف واخیستل شي، هغه ام آر آی واخیستل شي. نو په هغه وخت بیا کوي شي سړی ووایي چې دا څه شی دی. نو زما توصیه دا ده وروره یو متخصص د نورولوژي د اعصابو ډاکټر ته خپل اولاد ویسه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب خبرونه سرته رسېدلي، خبرونه اورو او له خبرونو وروسته قدرمنو دوستانو ډاکټر صاحب اکرم ملکزی له موږ سره په نننۍ خبرونه کې مېلمه دی. د نن ورځې په خبرونه کې د شکرې ناروغۍ د دې ناروغۍ د اسبابو علتونو د غرس د مخنیوي وقایې لپاره باید څه ګامونه واخیستل شي په دې اړه خبرې کوو. اوس خبرونه